درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې وې. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او وویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو پر ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په خپره کړې مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغیزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربهتوب د یکشنبې په ورځ پیل شي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روز و اوتن بایو ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې یوه بله غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شاخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړې به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. تاکل شوی ر چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا عملیات پیل کړی. د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، عوامینشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستانی جنگی الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا کې بمباری وکړي چې هغه وخت طالبانو د حمله وغندلې او ویل چې شپږتنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش پته کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې 19 ناروغان او ټپي ماشومان او نور له هغوی سره مل کسان دي. دا له نږدې دوه میاشتو راهیسې لومړی ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د مې په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازینۍ پاتلار هم ونیوله. له نږدې 9 میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په ترګه کې تړل شوې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي.
زموږ راخله ازادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ملګرو ملتو یو بار بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دي. د امریکا د ولسمشۍ کاندیدانو په خپل مناظره کې د افغانستان په تړاو یو بل ملامت کړل. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کروندګر وایي د سبزیجاتو د حاصل د کمیدو له کبله په مشکلاتو کې دي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپۍ کولې وسته کالې تخمونه بدل دي چې راځي شل زره نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
سترګانه وي پوه شو دی ورځ ډېرې شدیدې تبي نیولې او ما یو چا چې واکسین نه وکړي پوه شو هغه ډېر په عذاب و.
او نن په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي، په دې اړه هم حال درکوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وای د دوحې دریم ناسته د بین الافغانی دیالوګ غونډنه ده. د دې سازمان د سرمنشي وایند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې خونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې له استازو نه په کې د ګډون حق اخیستل شوی دی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د دوحې درېیمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، ملګري ملتونه وایي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبری کانفرنس کې یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو د استازو په نه ګډون خپله ژوره مایوسي څرګنده کړې، ډاډ ورکړ چې د افغان خزو او بشری حقوقو لفعالانو سره به لید کاته وشي. نو موړي ویل
د غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لید کاته وکړي. دا بین الافغانی خبرې اترې نه دي.
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو په نه ګډون سخت انتقاد کړی وو او له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې له غونډې یوه ورځ وروسته به د دغه سازمان مرستیاله او دغه شان په افغانستان کې د یونامه مشره به د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 21مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه مشرې روزا وطنبایوا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونشي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال زاری کوي، خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. هغه لبار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان میرمنو نه ګډون د دې پټکو شرمونکي او لزیان ډکه پرېکړه ده.
د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکې اونۍ په پیل کې د ښځو او بشري حقونو له موضوع پرته ترسره کیږي او افغان میرمنو ته یې د ګډون کوونکو په توګه بلنه نه ده ورکړې، شرمونکې او ډېره لزیانه ډکه پرېکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راز په نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پرېکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند غبرګونونه ښودلي. تازه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. د ښځو سولې او امنیت کاري ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه ده او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د رواني جون میاشتې په 10مه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه خود طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو یو ځل گاونډي ایران ته ځو. هلته نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. دا انتخابات وروسته لدې کیږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې مړ شو.
د دې موضوع په اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر احساس ستانگزی سره خبرې کوو چې هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره د ستانگزی سپ تاسو ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې په ځینو خبرونو کې ویل شوي دي چې ځینو کسانو ځینو مطرح څیرو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي چې د خلکو ګډون څومره دی؟
سلامونه. یو خو د ایران د رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي، او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویلي چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا 8 میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رایه ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات شول، او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله پیدا ان کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسائل ډېر زیات دي، او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډېر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډېر زیات دی چې مشارکت ډېر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رایت
سره. زما سوال هم همدلته ستانگزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپا سایتونه چې دی یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې د سیاو د قالیباف چې اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډیر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډیر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه وروسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که هغه ته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخیر پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خو دا احتمال ډیر زیات دی، په دغه درې مطرح کاندیدان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمیږي. اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړو ترمنځ
سره لدې چې دوه کس تیرم شول صرافی وګ یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چیرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر وي، که البته که دوی کامیاب هم سي، ځکه که تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات وزارت، د استخباراتو یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه، نو زیات تغییر په خارجي پالیسۍ کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویلي چې له غرب سره به نږدې کېدو خبرې مطرح کړي، چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره، او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې او چې هغه د شرق ته نږدې کېدو، نو له همدې امله سیو چین سره نږدې سو او طالبانو سره مړی کې زیاتې کړې، طالبانو سره مور نږدې سول، نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي. خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه حادثه وکړي، کله خاتمه په وخت کې دوی ځینې حادثه وکړي، خو اصلي قدرت چې سپا او رهبر سره د فکر نه کوم چې ډیر معنا ور دوی وکړي سپا خارجي سیاست کې، که پزشکان حتی کامیاب هم سي، نو
د ډیر لوی تغییر امکان نشته. خو بیا وګورم. ډیره زیاته مننه ډاکټر احساس ستانگزی و چې د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. ازادي رادیو
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ وایي د بایدن په خاطر په ټوله دنیا اور بل دی، خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپل دوره کې څو نه کړل. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو مناظره تیره شپه وه. د دوی په مناظره کې هزارو ګډون نه درلود، خو د اټکل نه مخې لسګونه میلیونه امریکایان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دا مناظره تعقیب کړه. د دې مناظرې ځینې جزئیات صفي الله ستانکزی ته راوړي.
د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړوباله. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ، ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به وبللې، په بیغوري او ناکامۍ تورن کړ. هغه زیاته کړه، هیڅ جنرال زموږ د تاریخ د تر ټولو شرمناک شی به افغانستان په خاطر منفق نشول، چیرته چې موږ میلیاردونه ډالره مهمات پریښودل، موږ دیارلس ښایسته عسکر له لاسه ورکړل، اته دېرش عسکر متریتم شول، خلک مو هم پریښودل، امریکایي ادبا مو شاته پریښودل. ښاغلی ترامپ همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا پر اسرائیل هم حماس برید وکړ. هغه به هیڅکله اوکراین باندې یرغل نه وای کړی، همدارنګه حماس به هم میلیونه کاله کې پر اسرائیل برید نه وای کړی، ځکه پوهیږي چې ایران د ما په وخت کې مات و، پیسې یې نه درلودې، هیڅوک مې نه پرېښودل چې تجارت ورسره وکړي، د حماس یا هیڅ بل شي لپاره پیسې نه درلودې، د ترهګرۍ لپاره پیسې نه وې ورسره، ځکه زما په اداره کې هیڅ ترهګري نه وه، خو د ده تر ادارې لاندې ټوله دنیا باندې اور بل. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. بایدن زیاته کړه، په ټول ژوند کې مې دومره بې معنی خبرې نه دي اوریدلې، ایران په امریکایي سرتیرو برید وکړ، ځینو دغه عسکرو عصبي جراحتونه پیدا کړل، خو دې په اړه څه ونه کړل، چې کله دی ولسمشر او ویل چې یوازې په سر درد دي. دویم دا چې موږ له افغانستان څخه باندې یو لک کسان امریکایان او نور خلک راوستل د تخلید هوایي ماموریت پر مهال. دریم څه چې ترامپ اوکراین کې وکړل، هغه ته وویل چې هر څه کوي کوي، او دا دقیقا هغه څه دي چې ترامپ وکړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. د امریکا کورني مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو. د 2023 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهرچانو یرغل، د امریکا اقتصاد، د کارونو یادندو پیدا کول، ټولنیز او صحي خدمات، هغه مسایل وو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل. ولسمشر بایدن ترامپ او اداره یې تورنه کړه چې په دې ټولو برخو کې دوی ته ګڼې خرابۍ ور په میراث پرېښودې او دوی مجبور شول چې هر څه له سره سم کړي. پخوانی ولسمشر ترامپ بیا وویل بایدن په خپلو ټولو ژمنو کې د ده په خبره پاتې راغلی او عملاً یې د ده په خبره د امریکا حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړ. جو بایدن یو اتیا کلن او ډونالډ ترامپ نه اویا کلن دی او دوی دواړه د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ټولو د پاخه عمر کاندیدان دي. د امریکا د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 15 ترسره کیږي. د راپورونو په اساس د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د خوښي وړ تلویزیوني شبکې فاکس نیوز لخوا هم د یوې مناظرې د جوړولو په اړه ګنګوسې شته چې لا کره شوې نه دي، خو تر ټاکنو مخکې دویمه مناظره د ای بی سي تلویزیون له لوري په سپتمبر کې تایید شوې او دایریږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په ټولیز ډول د 1415 مشکوکو پیښو او په دې کې د 4 تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2020 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1,451 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلی چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویی په میاشت کې خپور شوی و ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه وکړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې وې، په درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه وکړي پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپریدونکې ناروغي ده او وخته کس باید د ځان او نورو د ساتلو لپاره د ښه کېدو تر وخته بیل وي. د دوی له ډلې ډاکټر لطیف زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څومره ناروغي د ټوخي، د پرنجي او یا د تنفس په واسطه انتقالیږي، نو ځکه وقعات زیاتی او اکثره په داسې ټولنه، اجتماعي ټولنه کې لکه زموږ د وطن چې اکثره په یو کوټه کې اوسیږي یا یو کوټ کې اوسیږي او تجدید نه لري، ځان ته خونې نه لري، نو سرایت زیاتی او اکثره د ټوخي او تنفس د لارې نه دا انتقالیږي. که چېرته یو کور کې څوک مشکوک شي یا ساحه کې چې دغسې ماشوم دی، هغه باید تجدید کړي، بله کوټه ورته ونیسي، نور ماشومان دې تنه وساتي، همدغه قوي تدابیر دي مایات دې زیات ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2024 کال له پیل راهیسې په ټولیز ډول د شری 3.34 شکمنې پیښې ثبت شوې او 143 تنه یې له امله مړه شوې دي. د یادونې ده چې سږ کال د پرله پسې سیلابونو او کډوالو د بیرته ستنېدو له امله هم افغانستان کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډېر شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډپ کړې ده.
رفیع الله د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پاللې خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 2.5 پیټۍ دی، د دننه مې ډېرې خرچې کړي دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړي دي، خلکو راچرانی ولی دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري، خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډېر اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزی په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالی نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دي. بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چي دي با تقلبي ډول باندې اصل جوړي شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړي دي، باید دغه مخنیوي وسی.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حامد وای جیلی شات د روغتیا لپاره ځانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو. د هغه تقریبا اصول مخه ونیسو، کم شي خلک غرتي بازار کې د بری اصلي از اصول پر نامه غرتي خوازن لدي، هغه روغتیايي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونزې مریضي جوړي، ځینې مشکلات جوړي. نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره پروګرام جوړ کړو، په ښار کې کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخې په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله په کې زیاتوالی راغلی.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سژنی حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي. دوی د حاصلاتو د کمښت علت بې کیفیت تخمونه بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی دا کوي چې لامل یې د یو شمېر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیته تخمونو واردول دي. د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو اوسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو جریب ځمکې د 80,000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی وو، خو سږ کال یې د بادرنګو له حاصلاتو 40,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي.
همي شرکتای کی تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شده.
یوس میر سوداګری تو شرکتونو تقلبی او بی کیفیته کرنیس تخمونه له گاونډو هیوادونو وارد کړي، چې لامل یې سکه ازموت سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغله ده. د کرنې وزارت باید هیواد ته د بی کیفیته کرنیس تخمونو د واردولو مخه ونیسي.
د دې ولسوالۍ د چینه کلی یو کروندګر عبدالخالق وای تیر کال له یو جریب ځمکه کابو 8 ټنه د بادرنګو او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی وو، خو ساش کال ورڅخه 3 ټنه حاصل راټول کړی دی.
زه دغه بادرنګ مثال یو جریب 100,000 روپۍ کوله، و ساکل تخمونه بدل دي چې راځي 100,000 نه کوي. اندغه دی قند ضربه ده. مثال وندوانی دی، خټکی دی، یو بل ځای لاړ شي پیسې وکي او دی قند لګمخ کې لاړ.
د دغه ولسوالۍ د لوګروي د کلی یو وستونکو نوردین هم لورته سنز شکایت کوي.
دغه تخم دې کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي، مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره. رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده دې ګرده رومي دي چې کای مغه تک سپینده لکه صابون الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم دلګه سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره پکړ لکه شافته لسی خوري خلاص.
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي، تر څو د بې کیفیت زراعتي تخمونو او درملو لو واردولو ډډه وکړي. د بنګي ولسوالۍ د چینه کلی او بل وسیدونکو محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دی رومي دی کدی بادرنګ دی او کدی خټکوی دی، لکه کومه چې پروس کالي او بل کالي دا کښتونه اصلونه کېدل دغه سکالي هیڅ هم نسته. مثلا منځونه خراب دی په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي.
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلي رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای د وکیل محترم است که مو کوشش میکنیم تمام
خپل کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. له هغه دکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد ته غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي.
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.